8800 لودین را با خود داریم. خوش آمدید لودین سیب.
دیر مندن انا این سیب. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د افغانستان د مرکچی پلاوی ټپی شوی غړي فوزیه کوفی وایي کټاپی ورغېږي بین الافغاني خبرو لپاره دوه تزي. د پکتیکا برمل کې مظاهره چانو د پاکستان د ازادۍ ورځ تور نیټه یاد کړه او په بلاروس کې لانجمنو انتخابات وروسته دوه ورځې لپاره هم مظاهره دوام درلود. د لمړنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار وار کړو، پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي د افغانستان دولت د دوی د بندیانو په ځنډ خوشي کېدو د سولې بهیر زنمنوي. ارمنستان افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې تازه سرتیری لیږلي او په بلاروس کې له لانجمنو ولسمشریزو ټاکنو وروسته لا هم مظاهرې روانې دي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې حکومت د سولې د خبرو پایل زندوي. د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون د اگست په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د بندیانو په خوشې کولو کې ناغېړي کوي. شاهین بیا هم پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې د 400 بندیانو تر خوشې کېدو وروسته به د مذاکرو نیټه معلومه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سولې تر مشورتي لویې جرګې وروسته د طالبانو د 400 بندیانو د خوشې کولو فرمان لاسلیک کړ. غنی د جمعې په ورځ واشنگتن پوسټ ته په یو یاداشت کې لیکلي چې دا پریکړه ورته اسانه نه وه، ځکه چې په هغوی کې داسې کسان و چې په جدي جنایاتو کې لاس درلود. حکومت تر اوسه د 400 زندانیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشي کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت افغانستان ته عسكر واستول. د ارمنستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي عسكر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې برخه اخلي. په خبر پاڼه کې د عسكر شمیر نه دی څرګند شوی. د ارمنستان پوځیان په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ په ماموریت کې فعالیت کوي. د ارمنستان ځواکونه اکثره په مزار شریف کې خدمت کوي. سره له دې چې ارمنستان د ناتو تړون غړی نه دی، خو په افغانستان کې د ناتو له پوځي ماموریت همکاری لري. د ناتو تړون پر ویب پاڼه لیکل شوی چې دا سازمان اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 15,000 عسكر لري چې 120 یې د ارمنستان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نوې ډلۍ د کابل نږدې ستراتیژیک ملګری دی او پر مهمو سیمه ییزو مسلو به هماهنګي ټینګ وساتي. غنی دا خبرې پرون د اگست په 15مه د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې کړي دي. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکل شوی چې هند او افغانستان په دوامدار ډول د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي او هند په افغانستان کې د ټولو پرمختګونو ملاتړ کوي. د ریپورټونو پر اساس هند په وروستیو 13 کلونو کې افغانستان کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې. د افغانستان د ملي شورا ودانۍ په دې هیواد کې د هند د پانګونې یو لویه بیلګه ده. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اگست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ایزه مظاهره وکړه. مظاهره چان د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلي وو. د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخالفه سویتلانا تسیخانوفسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سوله ایز اعتراض جاري وساتي. الکساندر لوکاشینکا پرون له پوتین سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د خپل هیواد لوړ رتبه پوځي چارواکو ته وویل چې روسیا تیار ده چې هر ډول مرسته ورسره وکړي. هغه له پوتین سره د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل چې ښې خبرې یې کړې دي. په بلاروس کې د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان شوې. د ټاکنو کمیسیون وویل چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې، خو له هغه راهیسې خلک سوله ییزې مظاهرې کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلۍ شوې دي. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر گابی اشکانزی ویلی چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د وسلو د بندیز د وخت نه تمدید په منځنی ختیځ کې بې‌ثباتی زیاتوي. امریکا په وروستیو کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې پر ایران د وسلو د بندیز وخت تمدید کړي. امریکا د جمعې په ورځ دا پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړ، خو د شورا له 15 غړو یوازې 2 موافقه رایه ورکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په دې اړه پر ټویټر ولیکل چې د امنیت شورا په دې کې ناکامه شوه چې ایران د خپلو کارونو مسؤل وګڼي. او د امریکا او پولانډ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د اگست په 15 د دفاعي همکاریو د پراختیا موافقه وکړه. دا موافقه به امریکایي ځواکونو ته په پولانډ کې د ځای پر ځای کېدو زمینه برابره کړي. په پولانډ کې اوس مهال 4500 امریکایي پوځیان پراته دي، خو واشنگټن غواړي چې 1000 نور پوځیان هم ورواستوي. د ډونالډ ټرمپ ادارې د جولای په میاشت کې اعلان وکړ چې په جرمني کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي. واشنگټن وویل چې په جرمني کې د 2000 امریکایي پوځیانو تر نیمایي زیاته برخه به د اروپا نورو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. امریکا د ناټو غړې ده. روسیه خپل خاورې ته په نږدې هیوادونو کې د ناټو او امریکا د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واورېدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. د افغانستان د مرکچی پلاوی ټپي شوي غړي فوزیه کوفي وایي کې ټپ ورغېږي د بین الافغاني خبرو لپاره دوهې ته ځي.
زه چې څرنګه جوړه شوم قطر ته د خبرو لپاره ځم، هر څومره چې مونږ ماتې کړي مونږ هغومره تیزیږو.
د پکتیکا برمل کې ګڼ شمېر قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ.
پاکستان کرګړنه د اګست 14 ورځ سیدا دا خاص او خاص پښتنو د تباهۍ لپاره جوړ شوی دی.
په بلاروس کې له لانجمنو ټاکنو وروسته د ومې ورځې لپاره هم مظاهرو دوام درلود. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي تاندې څانګې او حقیقت څه دی پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. آزادۍ راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې د افغانستان په ټولو ښارونو کې په 1216 نوي او په لویو ښارونو کې د FM په 3.5 خپرونې لري. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفي وایي د افغانستان دښمنان په داسې حال کې چې د دې پټکو د بین الافغاني خبرو د پایل وخت رانږدې شوی د ښځو غږ نشي غلی کولی. پر میرمن کوفي چې د ملي شورا په خوانی غړي او د ښځو د حقونو یو وتلې فعاله ده، وړ مورز وسلوال برید وشو چې په لاس ټپي شوه. هغې پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې چې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې اورو.
فوزیه کوفي وایي کای ټپونه ورغېدل پر سوله د خبرو لپاره به قطر ته ولاړه سي. هغه له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د دولتي پلاوی غړي ده. پر فوزیه کوفي د اگست په 14 د پروان او کابل پر لاره د کلکان په سیمه کې ناڅرګندو کسانو ډزې وکړې. هغې پرون د روغتون له خونې له ازادي راډیو سره په لنډه ټلیفوني مکالمه کې وویل چې په لاس لګېدلی او زخمی ډېر ژور نه دی.
زه چې څرنګه جوړه شوم قطر ته د خبرو لپاره ځم، هر څومره چې مونږ ماتې کړي مونږ هغومره تیزیږو او بیا راټوکېږو.
پر فوزیه کوفي د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. کوفي ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې په هغه سیمه کې د داعش وسلوال فعال دي.
د افغانستان د خلکو دښمنان دي، پوهیږي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې یو او هغوی غواړي چې د خلکو غږ مخصوصا د ښځو غږ غلی کړي.
په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشري شهرزاد اکبر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هدفي حملو دا لړۍ د اندېښنې وړ ده او د سولې لپاره پر روانو هڅو منفي اغېز کولای شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره رسمي هڅې په 2013 میلادي کال کې پیل شوې. طالبانو د روان کال په فبروري کې له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. تر دې موافقې لاندې باید د طالبانو 15,000 بندیان د حکومت له زندانونو او توقف ځایونو خوشي شي. طالبانو هم د حکومت زر جنگي اسیرانو د آزادولو ژمنه کړې ده. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دوی د 400 بندیانو په خوشي کولو کې ناغېړي کوي او د سولې د خبرو پیلې ځنډولی دی. له بل پلوه د افغانستان ولسمشر احمد اشرف غني د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه یاداشت کې لیکلي چې د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کولو پریکړه سخته وه. اشرف غنی لیکلی په هغوی کې داسې کسانو چې د افغانانو او د نړیوالې ټولنې د وګړو د قتل په ګډون یې په جدي جنایتونو لاس پورې کړی و. اشرف غنی په دې یاداشت کې زیاته کړې چې د 400 بندیانو د خوشي کولو فرمان یې لاسلیک کړ او نور یې وخت دی چې طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پلاوي سره د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو پر میز کښېني. خو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د سولې د خبرو د پیل دقیقه نیټه لا هم نه ده څرګنده.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سمورزو پکتیکا ته. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې غنو قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ او خبرداري ورکړ چې پر برمل د پاکستان بریدونه ونه دريږي پولیسي قوت به ځواب ورکړي. لاریونوالو د اگست 14 یا د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د پښتنو، بلوڅو او افغانانو د وژنې د پیل تور ورځ زیاده کړه. دوی وایي پاکستان په یو او بل نوم پښتانه او بلوڅان وژلي چې د دوی پټکو لا هم دغه چاره دوام لري. په دې اړه پام وکړئ لسیمې د احسان آریان راپورته.
د پاکستان پر ضد د غشوارونه د پکتیکا ولایت په لری پرته برمل ولسوالۍ کې کومه چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ده د سلګونه ځایي خلکو، قومي مشرانو او ځوانانو له لورې ورکول کیږي. دوی د اګست 14 توره ورځ بولي او وایي چې له همغې ورځې تر اوسه د پښتنو او بلوڅو سره تاوتریخوالی او ظلم کیږي. د لاریون یو ګډونوال زلمی خروټی وایي
نو دغه د پاکستان کرګړنه د اګست 2014 ورځ سیدا دا خاص او خاص د مجد لیدو لپاره جوړ شوی ده. دا خاص او خاص د پښتنو د تبایل لپاره جوړ شوی ده.
پکتیکاوالو په بابړه کې د سلګونه بې ګناه او بې وسلې پښتنو وژنه او په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو او پر پښتنو حمله لوی غمیز یاد کړي او په سختو ټکو یې غندنه وکړه. قومي مشر قدرت الله وزیر وایي
او د پښتنو ځوانان وژل شوي دي، پښتون به کور شوی دی، پښتون ځپل شوی دی، پښتون تهدید شوی دی، د مور مشران وژل شوي دي.
دوی وایي د پاکستان له بریدونو د دې غړې پښتانه هم امن نه دي او د کونړ سربیره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هم په یو شمېر سیمو توغندې راتوغولي او وایي که پاکستان خپلو دې کړنو ته دوام ورکړي په ولسي قوت به یې ځواب ووایي. د لاریون ګډونوال محمد الله متیار وویل
پاکستان برمل باندې یا کوم بل ولسوالۍ باندې بمونه وره راکټونه وره دا موږ تاسو د منلو وړ نه ده. موږ تاسو د خپلې خاورې نه په خپله په کلکه دفاع وکړو.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د توغندیو د راتوغولو په اړه د ولایت سیمیز چارواکي څه نه وایي، خو لاریونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې نور د پاکستان د دې تیریو او سرغړونو پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي او باید غبرګون وښيي. دا په داس حال کې ده چې د اګست په 14 په ننګرهار کې هم د ولاریون پترز کې له پاکستان غوښتل شوی و چې په افغان خاوره کې خپل تحرکات ودروي. د پاکستان حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې ګواکې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا تحرکات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري په ویلا میا کې وویل چې په ډیورنډ کرښه موانع نه دي جوړ شوي، بلکې د پاکستان په خاوره کې دننه مشخص امنیتي اقدامات شوي دي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.15 په اکثر لوی خاورونو کې خبرونه لري. کچېره تاسو انټرنیټ کاروئ زموږ د ویب پاڼې لاره هم تازه خبرونه او روستي راپورونه موندل شي. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. facebook.com/azadiradio مو بیا د فیسبوک د پاڼې آدرس ته یو هلته هم روستي خبرونه او ویډیوګانې شته. اوس هم ورځو د ښځو اړوند یوې موضوع ته. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د ښځو عالي شورا باید واقعا د ښځو د ستونزو حل ته کار وکړي. دغه شورا د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا جوړه شوې ده. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغېزناکه ده، خو د ښځو د حقونو فعالانې بیا نمایشي ګام بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د خان محمد سیند راپورته.
د ښځو د عالي شورا جوړولو په اړه بیلابیل لیدلوري. د ښځو د عالي شورا د جوړولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له صادرېدو وروسته د ولسي جرګې یو شمېر ښځینه غړې دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغېزمنه ګڼي. د دغه جرګې غړې سورای اکبري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه شورا کې باید داسې ښځې ځای شي چې د ښځو لپاره کار وکړي.
د دې دغه د دوه لپاره یو مرجع موجود دی، د له حقوقو به یو مرجع سي دین دفاع وکړي. زه دې اقدام ته خوشبینه یم او پونیک فعالی ګڼم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې د ښځو د عالي شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغه شورا د جوړولو هدف د ښځو پیاوړتیا او د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامین لپاره د کورنۍ او نړیوالو ښځو ترمنځ همغږي رامنځته کول، د ژمنو پلي کېدل او د دوی د فعالیتونو ارزول دي. د ولسمشر د دغه فرمان له مخې به د شپږویشتو دولتي او غیر دولتي بنسټونو استازي، د ولایتونو مرستیالانې، د ښځو د حقونو مدافعانې او د مدني ټولنې استازي د دغه شورا غړي وي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دغه شورا جوړول نمایشي ګڼي. له دې ډلې مسعوده کوهستاني وایي
دغه پریکړه نه یوازې دا چې مؤثره نه ده، بلکې د موازی جوړښتونو تکرار دی. دا د ښځو چارو له وزارت سره موازی دی او دغه وزارت کمزوری ښودله. د دغه شورا د جوړېدو پر ځای ښه و چې د ښځو چارو د وزارت ملاتړ سوی وای او هغوی چې د ښځو لپاره یې کار کاوه ورسره مرسته سوی وای. دغه شورا نسی کولای چې د ښځو وړتیا لوړه کړي.
مرمن کوهستانی وای که څه هم د ښځو چارو د وزارت ترڅنګ د ښځو په برخه کې ګڼ بنسټونه کار کوي، خو بیا هم په کابل ولایتونو کې ښځې له کورنۍ او ټولنیزو فشارونو لاندې دي او د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ورځو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. د افغانستان هوایی چلند ملکی اداره وایي دوی هڅه کوي چې افغان هوایی شرکتونه د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه وباسي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفایی زاده پرون د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د افغانستان هوایی برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی تر څو افغاني الوتکې نړیوالو هوایی ډګرونو ته لار پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د ډیوې نادر راپور ته.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وایي افغان هوایی شرکتونه به ډیر ژر نړیوالو هوایی ډګرونو ته الوتنې وکړي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفایی زاده د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د تیر کال د ایکو نړیوال سازمان د پلاوي له څېړنو وروسته هغه سپارښتنې چې د اروپایي اتحادیې د تور لیست څخه د افغان هوایی شرکتونو د وستلو په موخه ترسره شوي تر ډیره عملي شوي دي.
زمونږ همکارانو د معیاري کولو او د کو نړیوال سازمان د پلاوي لخوا په ګوته شوو ستونزو د حل لپاره کار کړی او د هوایي چلن ادارې د تخنیکي حقوقي فعالیتونو لپاره د چارچوب جوړونې لپاره هڅې شوي دي. د تخنیکي کدرونو د زده کړو لپاره پروګرام جوړ شوی چې د کورونا وایرس د بندیزونو له لرې کېدو سره به بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
که څه هم د اروپایي اتحادیې تور لیست کې د افغان هوایي شرکتونو د شاملولو له لسو ډیر کلونه کیږي، خو د ایکو سازمان د پلاوی د تیر کال څیړنو اروپا ته د افغان هوایي شرکتونو بیا ځلي پروازونو ته هیلې پیدا کړې دي. د اروپایي ټولنې له نظره د افغان هوایي شرکتونو امنیتي خوندیتوب او د هوایي چلند د سار او کنټرول سیستم په نړیوال معیار نه دی برابر. په ورته وخت کې د هوایي چلند پخوانی انجینر طلا محمد عثمانزی وایي که څه هم د افغانستان ملکی هوایي چلند اوسنۍ رهبري هڅه کوي چې د اروپا لوی وچې ته افغاني الوتنې ترسره شي، خو د الوتکو زوړوالی او د شرکتونو د ظرفیت ټیټوالی به بیا هم دا هڅې کمزوري کړي.
تیاری متاسفانه زمونږ زړی دي، مونږ سیکنډ هینډ بال اخیستی دی، نو د مجبوریت پروازونه کوي. دا تیاری د افغانستان په هغه معیار بین المللي به اوس هم نه وي برابرې، که هر څومره دوی د تور لیست نه وایستل شي او نه ایستل شي. مونږ دا غواړو چې د افغانستان یو مجهز هوایي ملکي چلند اماده شي.
اوس مهال افغان هوایي شرکتونه یوازې د عربي متحده ایالاتو، عربستان، هند، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو ته الوتنې کوي.
د خوست په ګلان کم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي ژوند د ورځ په ورځ د امکاناتو د کموالي له کبله سخت شوی. دوی وایي په دې ځای کې نه کاروبار لري او نه یې له شپږو میاشتو راهیسې مرستې ترلاسه کړي. وزیرستانیو کډوالو د پاکستان له حکومت هم وغوښتل چې دوی ته د خپلو سیمو ته د ستنېدو په خاطر د غلام خان بندر نږدې لاره پرانیزي. نجیب الله الوخیل او د موضوع تفصیل.
وزیرستانی کډوال وایي اوس په ګلان کیم کې لشته وسایلو هم پوره څارنه نه کیږي. د اوبو پایپونه او ټانکۍ څو ورځې خرابې وي او په ډیر ځنډ ترمیمیږي. د زیګور په نوم په ګلان کیم کې د وزیرستانیو ماشومانو د یوې کلیوالې مدرسې مختمم آزادۍ راډیو ته وویل
اول چې میږ روغلي د می سره مرسته کړې دي. دا کیمپ د ګلونو کیمپ د مشهور که په معنا پیژې کنه، هر شهر رسول بل شه روز بل شایشه روز وغه پل دولاتو مغه میشه بروبر وي. ایسه کې ما دو د پنځه میاشتې بوندې کړي چې می نام راسته باندې کړی دو.
د ممتاز او رشید خان په نومونو دوه نور وزیرستاني کډوال هم وایي
ایس دوه ورځې ټینکۍ خروپې په درمه ورځې به پکې وي. میشته بشه نه راسي هیڅ اغزي ته مینه جوړ شوی دي. هغه ګلونه کونه میږ هغه خپل یاره ته تخلص کړو چې میږ به اوسي.
ډېر تکلیف ته نو مرسته شته نو نه راته ښایسته میږ دا وکړو چې یا د لیار خوسته کړو یا د ته طریقه ته جوړه کړو میږ د ته قابلي ستنه ډېره رټه دو.
بل لوري ته ځایي چارواکي مني چې وزیرستاني کډوالو د وروستیو میاشتو مرستې نه دي ترلاسه کړي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل
د ډبلیو ایف پی نړیوال سازمان 2000 کال د شپږو میاشتو لپاره کومکونه په نظر کې نیولې دي چې د درې میاشتو کومکونه په خوا ورته توضیح شوي دي او د درې میاشتو باقي مانده کومکونه به دوی ته د توضیح لړۍ پیلېږي. د افغانستان حکومت پالیسي واضح ده چې موږ د دوی د پاتې کېدو په اړه هم کوم ملاحظات نه لرو او که دوی غواړي چې بیرته ستانه شي هم موږ ستونزه نه لرو، کولای شي چې بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان پوځ د خوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول. چله همدې کبله د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتې. په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان پر حالاتو څه تبصرې لري عصمت څاروان د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولې.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د حکومت له لورې د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه په یوه لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شای روانه اونۍ د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره د خپلو 400 پاتې بندیانو د خلاصون شرطي شي دی. د افغانستان حکومت ویلي چې دا کسان په لویو جرمونو لکه برمتګرۍ او د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس لري، خو طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې د حکومت تورونه رد کړل. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکا په دې شرط له افغانستان خپل پوځیان باسي چې طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. خو د ورځپاڼې له مخې د افغانستان د سولې د پروسې منتقدان وایي چې طالبان ممکن د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د جګړې له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. ورسپانه زیاتوی د طالبانو لوري په محدود پیمانه د تشدد کمیده د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړه، خو د دوحې د موافقې خلاف دې ډلې بیرته حملې زیاتې کړې. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلې د تیر 2019 میلادي کال په پرتله یو څه کمې شوې، خو د دې دلیل دا نه و چې طالبانو بریدونه کم کړي، بلکې امریکا او نړیوالو ځواکونو عملیات کم کړي او د داعش ډلې بریدونه لږ شوي دي. بروکینګز انسټیټیوټ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي وو امریکا به د نومبر تر پایه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړي. د بروکینګز انسټیټیوټ په تحلیل کې له نومبر وروسته پاتې ځواکونو ته په اشاره راغلي چې د افغانستان په سیاسي جبهه کې غټي پیشي ونه شي، شته چې د راتلونکو اټکلیدونکو پیشو لپاره دا پوزیشن پاتې شي. د لیکنې د لیکوال په باور د امریکا راتلونکي حکومت ممکن وګوري چې 15000 پوزیشن په افغانستان کې د نورو 15 کلونو لپاره پاتې شي. وړاندې په دې لیکنه کې لولو د 15000 پوزیشن او یو شمیر ملکیانو او قراردادیانو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه ممکن دوه یا درې اډي حمله ځان سره وساتي چې له هغو څخه هوایی او استخباراتي عملیات وکړي شي. همداراز یو شمیر پوځي سلاکاران د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پریشتي.
اوس هم ورځو نړیوالو او سیمه ییزو مطالبو ته. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اګست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ییزه مظاهره وکړه. مظاهره چان د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلی وو. دا په بلاروس کې د پرله پسې سوله ییزو مظاهرو ومه ورځ وه. په بلاروس کې له مظاهره چانو سره د حکومتي ځواکونو سخت چلند نړیواله ټولنه په قهر کړې. په دې اړه پام وکړئ د فرشته جلال زئی راپور ته.
په بیلاروس کې پرون هم زرګونو کسانو د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت په خاطر سوله ییزه مظاهره وکړه. دا په بیلاروس کې د پرله پسې سوله ییزو مظاهرو اوومه ورځ وه. د اپوزیشن کاندیدی سویتلانا تیخانوسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سوله ییز اعتراض جاری وساتي. هغه په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکا په وړاندې ولاړه وه، خو د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې او تیخانوسکایا ته په سلو کې تر 100 کمې رایې اچول شوې دي. سویتلانا په هغه ورځ د ټاکنو په کمیسیون کې خپل شکایت ثبت کړ او بیا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته وتښتېده. سویتلانا تیخانوسکایا ویلي چې د ټاکنو اعلان شوې پایلې نه مني او درغلي شوې ده. په منځ کې پرون ډېر خلک د هغه 14 کلن ځوان جنازې ته ورغلل چې د اګست په 15مه په مظاهره کې ووژل سو. الکساندر ترایکوسکي په منځ کې د پوشکینسکایا میټرو سټېشن ته نږدې مړ شوی و. زرګونه کسانو پرون هغه ځای ته د ګلانو ګډې وروړې وې. یو شمېر خلکو د بیلاروس سپین او سور بیرغ پورته کړی و او ژوندی د بیلاروس نارې وهلې. دا شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا په بیلاروس کې د جمهوري ریاست یوې دورې ته ګټونکی بلل سوی دی. هغه پر مظاهره چانو تور پوری کړی دی چې له بهره اداره کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو جالب راپور ته. په چین کې یو سړی چې د څا په خوله کې بند شوی و د اطفایه کارکوونکو وژغوره. ښایي ډیرو ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې سړی څنګه د څا په خوله کې بند شوی و. په دې اړه د عصمت څاروان نه واورئ.
که څه هم ډیر خلک له لوی خېټې شکایت لري، خو غټې خېټې د یو چینایي ژوند وژغوره. د فاکس نیوز د راپور له مخې دا چینایي څا ته ولوېد، خو د غټې خېټې د لرلو له کبله د څا په خوله کې بند شو او لاندې ونه لوېد. د 28 کلن سړی چې نوم یې لیو شودل شوی د هیتان ولایت د فولودیان کلي اوسیدونکی دی. دی هغه مهال له پیشې سره مخامخ شو چې د څا لرګین برغولی مات شو. د اطفای ادارې یو مامور په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې ژغورونکي لیدل کېږي چې د څا په خوله کې بند پاتې شوی سړی راباسي. په داسې حال کې چې کلیوالو په حیرانتیا د څا په خوله کې بند شوي سړي ته کتل، د اطفایې لږ تر لږه 15 کارکوونکو د هغه تر ملا پړی وتاړه او بالاخره یې روغ راویست.
خپلواک صفای له لغمان نه لیکي وای طالبان باید د پاکستان د ناوړه کړنو پر ضد غبرګون وښيي. مخلص افغان له پکتیا نه لیکلي وای د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ دی ګړندۍ شي. بشیر حبیبزی له ازری لیکلي وای 400 طالب بندیان باید ژر آزاد شي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. او ګلالۍ کندهار نه لیکلي دی وای پکتیاوال باید مظاهره ونه کړي ځکه د دې په خبره کګه خلو په سوک سمیږي. اتنیمی بجې شوې، اوس هم په موکړې لاندو خبرونو ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې حکومت د سولې د خبرو پیل ځنډوي. د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د بندیانو په خوشی کولو کې ناغېړي کوي. حکومت تر اوسه د 400 لانجمنو زندانیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشی کړي. د ارمنستان دفاع وزارت افغانستان ته عسکر واستول. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ته یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه عسکر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نوې ډیلای د کابل نږدې ستراتیژیک ملګری دی او پر مهمو سیمهیزو مسلو به هماهنګي ټینګ وساتي. ښاغلی غنی دا خبرې پرون د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې کړي. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ییزه مظاهره وکړه. دا مظاهره له تیرو وو ورځو را په دې خوا روانې دي. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر گابی اشکانزی ویلي چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د وسلو د بندیز د وخت نه تمدید به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. او د امریکا او پولند د بهرنی چارو وزیرانو پرون د اگست په 15مه دفاعي همکاریو د پراختیا موافقه وکړه. دا موافقه به امریکایي ځواکونو ته په پولند کې د ځای پر ځای کېدو زمینه برابره کړي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، نوم دې څه دی؟
بختیار.
بختیار د څو کلو یې؟
شپاړس.
شپاړس کلو یې. څونه وخت کیږي چې دغلته دغه خوراکي توکي خرڅوي؟
څلور کاله.
دلته څه شي خرڅوي؟
سمبوسه او برګر.
په ورځ کې څونه خرڅوي؟ څونه سمبوسه او څونه برګر به خرڅوي؟
300 دانې سمبوسي او 200 دانې برګر.
ښه، دا سمبوسي خپله پخایي؟
او
د سمبوسو په خول دي چیرته زده کړی؟
بیمارو کې، کارخانه کې ده.
ته پوهیږي چې د دې په منځ کې څه لویږي؟ لږ غوندې راته ویلی شي؟
کچالو لیږي او مساله ده، ګشنیج ده، نور بس.
دغه سمبوسي چې په خوي بیا دې خپله خوښیږي خپله کله خوري؟
او هره ورځ یې خورو.
ته خو ډنګر یې، کنه سمبوسي خو خلک چاغی څنګه نه یې چاغ شوی؟
تاثیر اول
دا راته ووایه چې په ورځ کې 100 روپۍ له دې لارې ګټې؟
2500 3000.
بیا په کورنۍ کې څونه غړي یاستئ؟
8 نفره.
ته نفره؟ په 8 نفرو کې یوازې ته کار کوي؟ بیا مو د کور مصارف پوره کیږي؟
او نو 300 خو دا مصرف د کور ټول.
د دغه کار تر څنګ مکتب دی ویلې دی؟ مکتب ته ځي؟
او تر نه هم سم پتلای ما.
نور نه ځي؟
نه نه، اوس خو باندې نه ما.
که مکتبونه شروع شي بیا ورځي؟
او
غواړي چې ایوا فاکولټا او ایوا ښه فاکولټا؟
ولې نه، کاشکې وشي. چی وی وای؟
کورنۍ څنګه؟ کورنۍ دغه کار ته ډیر تشویقوي که درس ویل ته؟
درس ویل ته تشویق کوي. دغه ته څوک هغه کوي تشویق؟
څوم نمره یې په صنف کې؟
نه هم.
سمه ده، ډیره زیاته مننه. خیر سی.
اوریدونکو، وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه تاند څنګه او حقیقت څه دی لرو. خو تر وړاندې یو لنډ راپور راخلو، هغه هم په خوست کې د جوړ شوو حوضونو په اړه. د خوست په ښار او یو شمیر سیمو کې د پانګوالو له لورې د تفریح په هدف سرخلاصي حوضونه جوړ شوي چې هره ورځ سلګونه ځوانان پکې لامبو وهلو ته ورځي، خو د اوبو په دې ډنډونو یا حوضونو کې د ویروسونو او د ناروغیو انتقال هغه اندېښنه ده چې دغو حوضونو ته ورتلونکي یو شمیر ځوانان لري. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپور ته.
په خوست کې د تفریح لمبو وهلو او د هوا د ګرمېدو له امله د ځان مینځلو په هدف په ښار او یو شمېر نورو سیمو کې سرخلاصي ډنډونه جوړ شوي چې هره ورځ سلګونه ځوانان ورځي، خو په ورځو ورځو د دې اوبو نه تازه کېدل او په ګڼ شمېر کسانو یو ځای لمبېدل چې له امله یې زیاتې ناروغۍ هم انتقالېږي هغه ستونزه ده چې ډنډونو ته ورتلونکي ځوانان لري.
وحدت الله والا اوس خو کپې کارو کې ګرمي او سخته ګرمي چې سه بدن ته به تفریح ویر کو هو به لمبېږو صحت به آرام کړو سات به تېر شي.
نوم محمد صدیق دی. دا اوبه چې کومې دي ډېر وخت لپاره باید پاوس کې پاتې نه شي تر څو موږ د خدای مکړه کومه ناروغۍ باندې اخته نه شو او دوی موږ ته تازه اوبه د ډنډ ته خوشې کړي.
د خوست ښار د سولې په پارک کې د جوړ شوي ډنډ منشي کوثر وایي په دریو ورځو کې د ډنډ ټولې اوبه تازه کوي او پاکوالي ته ډېر پام کوي.
ورځې سره نه تر دوستو شو شو خو ما دغه مانس کې کم زیو دا شی وي دوست تقریبا جوړ شوی خو په شلو 15 کې دی دکوي درې ورځې بعد.
خو د خوست د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي په لومړي ځل یې د موضوع ته پام شو او د هغو ډنډونو په تړلو به لاس پورې کړي چې د خلکو روغتیا ته پکې زیان رسیږي. د عام روغتیا ریاست مرستیال ګل محمدین منګل ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې کوم داسې ډنډ بند شوی نه دی ځکه د تاسو نه بغیر موږ ته دا شکایت چا نه دی کړی. بیا هم نظارت وکړو او هغه ډنډونه که چېرته همداسې غیر معیاري استفاده ترې کړه دوی به د نورو ارګانونو په همکارۍ وتړو.
د لمبو دغه ډنډونه که څه هم د تفریح په هدف جوړ شوي خو د پوستکي د ناروغیو متخصصین وایي د اوړي په موسم کې د پوستکي ډېر ناروغان د دوی کتنځایونو ته ورځي چې زیاتره یې د پوستکي په پنګاسي انتناتو اخته شوی وي. د جلدی ناروغیو د متخصص ډاکټر عنایت الله شورزوی په وینا دغه انتنات په ګرمه هوا کې ډېره وده کوي او په داسې ډنډونو کې په ډېره اسانۍ له ناروغ کس څخه نورو ته انتقالیږي. نوموړی له اړوندو ادارو غواړي چې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره جدي اقدامات وکړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
لدی سره د دغه خبرونې خبری برخه رانغاړو ورزو اونیزو پروګرامونو ته تاند څنګه او حقیقت څه دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. که څه هم د ځوانانو ورځ څو ورځې وړاندې ونمانځل شوه خو موږ به یې نن تاسو ته مبارکي درکړو. د ځوانانو ورځ هر کال د اگست میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان او نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د ځوانانو ورځې نمانځل د ځوانانو په ژوند کې څه تغیر راوستلی شي؟
نمایشي خبرې کوي، بعضې ویل دا باید عملي وکړي.
تو یوازې چکچکو ته دوی ناستې چې کوم صحیح ځوانان دي او د خبرو وخت نه ورکول کیږي.
د ځوانانو د ورځې په مناسبت ځوانان څه غواړي او دوی ته د حکومت ځواب څه دی؟
چې ځوانانو لپاره په بنیادي کارونو باندې فکر وشي،
په زرګونو ځوانانو ته به کار پیدا شي.
د تاندې څنګې د خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مدومی وړاندې کوم. د خبرونې په فایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د
د ځوانانو ورځ یې ویشت کاله مخکې لومړی ځل د اتریش په مرکز ویانا کې ونمانځل شوه چې اوس یې ډېر هیوادونه نمانځي. په دې ورځ د ځوانانو د ژوند په مهمو مسایلو خبرې کېږي او هغه ځوانان ستایل کېږي چې لاسته راوړنې ولري او خپلې ټولنې ته یې څه کړي وي. تېره پنجشنبه په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دا ورځ ونمانځل شوه، خو ډېر افغان ځوانان یا د دې ورځې له لمانځلو خبر نه دي یا هم وایي چې د دې ورځې نمانځل نمایشي رنګ لري او له دې ورځې وروسته د هغو ژمنو په اړه هیڅ عملي اقدام نه کیږي چې له ځوانانو سره کیږي. د کابل ښار څو ځوانان مو د ځوانانو د ورځې په اړه پوښتلي.
نوم می روحید احمد دی، په اصل کې د ننګرهار ولایت یم خو فلحال په کابل ښار کې اوسېږم. په د ځوانانو په ورځې مطابق به زه دا وایم چې بعضې ځوانان خبر وو، یعنی ټول ځوانان د کابل نه و خبر. اوس بعضې زموږ ملګري شته دی، نور زموږ ګاونډیان شته، د ځوانانو ورځې نه و خبر، حتی زه خپله نه وم خبر، خو کله چې تېره سوله د هغې نه دوه یا درې ورځې وروسته زه خبر شوم.
نن مې شیرجان د کابل اوسیدونکی یم. د ځوانانو د ورځې په باره کې چې متاسفانه چې موږ خبر نه وو، دوه درې ورځې بعد خبر شو. نو د ځوانانو ورځ چې کېږي باید ټول ځوانان په کې برخه واخیستل شي او داسې ځای کې ونمانځل شي چې هلته ټول ځوانان دسترسي پیدا کړي او په ازادانه توګه ورشي.
نوم مې زبیح الله ده. په دې ورځ کې باید هغه ځوانان راټول شي چې استعداد ولري. د همدغې لارې موږ کولی شو چې ځوانان وهڅوو. اوس زیاتره موږ د لوړ پوړي هغه دي چې نمایشي خبرې کوي، باید چې ویل دا باید عملي وکړي.
لاهور لکنوال چې د ځوانانو ورځې د یوې غونډې تنظیمونکی وایي دوی سږ کال هڅه وکړه چې په متفاوت ډول دا ورځ ونمانځي او د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر یې طرحه هم حکومت ته سپارلې.
دغه ګزارشونه چې د کمیټو موږ واخلو دا بیا د اړوندو وزارتونو سره د شریکو په رسمي بڼه همین صاحبانو وادي وکړي او بیا به دا تعقیبېږي. مونږ دغه رقم ته ولمنځله، مونږ داسې ونمنځله چې مصارف وشي او چای ډوډۍ وخوره، بس زه بس په مخه دی. ښه د تعقیب لپاره ښه هوډ لرم چې باید سمې تعقیب کو. تعقیب ووبې مونږ چې ځوانانو لپاره په بنیادي کارونو باندې فکر وشي. ترکل نمایشات ترکل به مونږ د ډونرانو دسترګې پټو، ولې په خپل تقویه نشو؟ دا به مونږ تقویه کوو او له دولت مغوښتنه داده چې به عملی کوټلې ګامونه پورته کړي او دا د مرغټ کار نه دی. دوی لپاره مونږ حس روانه ده، دولت مجبوروج دا کار وکړو. که بیا نه کوو بیا به هم دې ولسته ووایو چې زمونږ دا طرحې وي، بیا به تاسو سره شریکې کړو. مونږ دولت کې دې دې ځای پورې لاړو او نه عملي کوي. اخلاص
لالودین حاتف وایي د ځوانانو ورځ په افغانستان کې داسې نمانځل کېږي چې په غونډو کې تر ځوانانو مشرانو چارواکي ډېر غږېږي او د دوی خبرې نه اورېدل کېږي.
نن موږ چې ولیدل اکثره ځوانان ته ډېرې وازې د وایندوی یا ځینې کارونه چې نور دي په هغه برخه کې دوی مصروف دي، یا ناس یا وازې چکچکو ته دوی ناسي. بیا هم ځوانان خپل چې کوم صحیح ځوانان دي هغوی ته ډېره ونډه نه ورکول کېږي، یا خپل د خبرو وخت نه ورکول کېږي. نو هو دا مشکل شته ده. تر اوسه پورې ځوانان یوازې د مشرانو خبرې اوري او غوږ ورته نیولې.
د خصوصیدونکو محمد ابراهیم وایي لا ډېرو ژمنو او خبرو دا ښه ده چې ځوانانو ته کار وشي. د نوموړي په باور که چېرې ژمنې کېږي او عمل پرې نه کېږي د ځوانانو په ژوند کې بدلون نشي راتلی.
دومره ډیر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي دا یو قوه ده، قوي قوه ده. کیدای شي مثبت بدلون نه لشي، رګ تر لګه کیدای شي ځوانان نشو ته مخه نه کی او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نه شي. تاسو اوس په لا پویږئ چې ځوانان خارج ملکونو ته دی واجب روان دي چې دلته بیکاری ده. نو که دوی کار ځوانانو ته پیدا کړي، رښتیا چې د کومې خبرې کوي، کومې ژمنې کوي، په دې عمل وکړي، ان شاء الله چې وطن ګل ګلزار ده.
ځوان لیکوال او ژباړن اجمل زاهد وایي په افغانستان کې د ځوانانو دورې نمانځل یو ښه فرصت دی چې ځوانان سمې لارې ته راوبلل شي او په دې موقع باید هغه پیغامونه او لارښوونې له ټولو ځوانانو سره شریکې شي چې دوی د ځان او ټولنې پرمختګ ته رابولي.
موږ باید دغسې غونډو کې ځوانانو ته هغه لارښوونې وکړو چې دوی په خپله برخه کې په هر مسلک کې کدای هغه برخه کې تحصیل کوي، زده کړې کوي، همغه برخه کې دی باید نوښتونه وکړي، په همغه برخه کې دی باید داسې یو څه ایجاد کړي چې افغانستان او د نړۍ په کچه دی وځلیږي او په نړیوال ریکارډونو کې حساب شي.
د کونړ ولایت د ځوانانو د یوې شورا مشر رحیم الله رحیمی وایي ځوانان د ټولنې مهمه برخه جوړوي او ورځې هم باید په داسې ډول ونمانځل شي چې واقعا د ځوانانو په ژوند کې تغییر راولي.
باید دغسې ورځو لپاره ښه تدابیر ونیسي تر دې لپاره چې دغه ځوانان تشویق شي. دغه ځوانان د دې ټولنې سرمایه ده. دغه ځوانان کار کوي، دوی لاسته راوړنې لري، دوی زحمت وباسي. اقلا باید تشویق شي او دغه ورځ لپاره دولت به ډېر تدابیر ونیسي. نو فکر خدا ده چې دغه ورځ باید
په غټو مراسم ول منځل سي تر دې چې جمهور پکې ګډون وکي وزیران پکې وکي کابینه پکې وکي سره ولایتونو ورونه مرکز ته نشي راتله خو مرکز ته نږدې ولایتونه په مرکز کې ول منځي او په دې کې داسې یو څه وشي چې هغه د غزوانانو ته هیله بخون کې د غزوانان تشویق شي.
که غواړی دی مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري.
تم دې مرستلار می کتابونه را جمع کړل د ټول افغانستان کې چې موږ تقسیم کړل همدا مواد دمدو ځوانانو ول
هغه خولي مخکې لدین چې باید ما ته خو مټ کا ماده گینسم
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ور کړی ما معنا ته پکې ارزښت ور کړی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. د ځوانانو ورځې منزل د ځوانانو په ژوند کې څه تغیر راوستلی شي؟ د ځوانانو ورځ چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې منزل کیږي دا ځلې تفاوت څه وو او حکومت د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې د کار او زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت له سرپرست لایق شاه زدران سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نن د ځوانانو ورځ باندې منزل شو مخکې من منزل شوې تفاوت څه وو نوې څه پکې وو؟
تفاوت یې په دغه کې وو چې مونږ یو خو د وی ټی سی و برنامه د ځوانانو لپاره د افغانستان څلور دیش ولایتونو د ځوانانو لپاره جوړه کړې او متاسفانه هغه برنامه د بعد کورونا وایرس دی وجه او د بعد تخنیکی مشکلاتو په وجه باندې دغه کار نه وشو چې جمهور رئیس د ټولو څلور دیش ولایتو د ځوانانو سره په انلاین ډول باندې دوی خبري ورسره وکړي او هغه پیشنهاد چې د ځوانانو دی په وو ځونونو په ستا باندې و کسان شهر دنیا یو کس خو کړه او هغه خپل پیشنهادات د جلال احمد جمهور رئیس سره شریکی نو بیا د کورونا وایرس د وجه نو شو بیا دغه پیشنهادونه د جلال احمد جمهور رئیس سره شریک شو. جمهور رئیس چې د هغه پیشنهادونه چې د ټول افغانستان د وزونو وو هغه پیشنهادات په اساس باندې د خپل بیانیه دلته ورکړه و اورولا نو دلته اوس یو لستراوړنه د ځوانانو د پاره دغه د چې عالی شورا د ځوانانو رامنځته کیږي چې پاکه د ولسوالیو ولایتو د مرکز په ستا بزوانان په دغه کې چې دا غل ټول افغانستان د ځوانانو سره جوړیږي. بل دا برنامه چې نن مونږ دلته نیولې ده هم جوړن دغه سي برنامه نن په درې درش ولایتو کې د ټول افغانستان نیولې شوې دي او په ټول ولسوالیانو کې نیولې شوې دي چې په ګنډ شمیر سره ځوانانو په دغه کې برخه اخیستې ده. نن اوس دغه برنامه کې لکه په څلورو برخو کې به ان شاء الله مونږ د ځوانانو کمیټې جوړیږي په صحت او په تعلیم او په سوله او په دغه برخو کې په څلورو برخو کې به ځوانان خپل نظریات ورکوي او دغه نه به یو مختصره ترخه جوړیږي چې دا به مونږ د مختلفو اداراتو سره
د ځوانانو لستون د بیکاری د یاد زده کړو برخه کې د دغه دوستون د حل لپاره حکومت څه کړی تر اوسه یل دی ورسته د څه کول نیت لري؟
یو خو بیکاری مخکې نه په افغانستان کې وایو د کورونا وایرس چراغی دی ټول نړۍ په اقتصاد باندې ډېر غټه سره چولې بل خصوص په افغانستان باندې. نو د بیکاری په برخه کې دولت تاسو وینئ چې بزرګونو بستو کې ځوانان استخدام شو دولت سیستم تن نه وتل خو موږ په خپل د ځوانانو چارو مینیت یا چې کوم مربوطه ادارات چې د کار ټولنیز چوری وزارت یا کمیسون د اصلاحات اداري دی یا ریاست جمهوریت برابر هداغه کوشش کوي چې په پرایویټ سکتور کې د تجارتان دغه لپاره تشویق کړي شي چې په پرایویټ سکتور کې ځوانانو لپاره کار پیدا شي. نو ان شاء الله په دغه برخه کې زموږ خبرې د تجارتانو سره خبرېم کیږي اړیکې ډېر ورسره نږدې شوي دي. یو وخت پورې چې د کورونا وایرس د خطر بالکل د منځه ځي ان شاء الله بعضې تفاهمنامه به موږ د پرایویټ سکتور د تجارتانو د اتحادیانو سره ولرو چې ځوانانو ته به زرګونو ځوانانو ته به کار پیدا شي.
دغه سي د ځوانانو د ورځې منزل به د دوی په ژوند تاثیر ولري څه ګټه به دوی ته ورسیږي؟
تاسو اوس په دغه ورځ باندې ولیدل چې د مختلفو طبقو ځوانان دلته راغلي وي انجینر و ډاکټر و تجار و په دولت کې چې کار کوي هغه څوک راغلي وي خپل نظریات خپل پیشنهادات چې کوم دي وړاندې کړل. دلته په چا باندې دا بندیز نه چې تور وره یو فرمایشي خبره وکړه هر ځوان ته دغه ازادي و چې وروره سب خبره کولی شي کوم مشکلات د ځوانانو وي تاسو وکړي په هیسته یو مسول زه خوشاله کوم چې یو ځوان یو مشکل لري مونږ ته وایو. نو دغه ګټه کوي د ځوانانو لپاره اتحاد و یو انسجام د ځوانانو کوي ځکه چې په ټوله نړۍ کې حکومت د دغه ورځ لمنځلې کیږي او د نړیواله ورځ د ځوانانو لپاره او په نړیواله سطح باندې اهکلتیا یا مشارکت د ځوانانو چې کوم دی په شوار لاندې کیږي. نو موږ د افغانستان ځوانانو د چانه کم نه یو موږ افغانستان ځوانان غواړو چې د نور نړۍ د ځوانانو سره یو کې سمختلار شو د دوی سره یې موږ ارتباطات نورم کوي شي.
درنو اوریدونکو د تاندی څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ. حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګښونې د خونې لمړی مرستیال حاجی محمد یونس مومن کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. په سر کې کراتو وایست چې اوس وخت تاسو یعنی په مجموع کې د سوداګرو فعالیتونه څنګه دي او د مواد راوړلو موضوع څنګه ده؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کورونا ویروس یا کویت 19 د یو داسې ویروس دی چې هغه یوازې منطقوي مشکل نه دی، جهاني مشکل دی. وقت چې موږ سوداګرو پیشبینو دي ته چې موږ غوښتل چې د ټولو بنادرو سره موږ ترانزیتي اړیکې موږ ډیر جوړې وي، د افغانستان خلک د خوراکي توکي د کمښت سره باید مخامخ نشي. د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري او تقریبا څو وخت بیا د اوبیاچ د تورخم بندر خلاص څو وخت تورخم بندر باندې سونو خلګو دا وکړل چې پاکستان لار بند کړ او ټول شان موږ د پاکستان د خاص راځي.
اوس زموږ تجارت وبخی جناب مومن صاحب په تیر واردات چې موږ ضرورت ورته لرو لکوم هیوادونو سره په دې ډول روان دي.
زه فکر کوم د ټول دنیا سره په دې ډول روان دي. نو لهدا زموږ واردات چې د افغانستان د شپږو بنادرو څخه د دنیا د مختلفو مملکتو څخه چابهار خلاص دی، اسلام کلا خلاص دی، تورغونډي خلاص دی، اقینه خلاص دی، شیرخان بندر خلاص دی او ازبکستان چې زموږ ډیر مهم بندر دی هغه خلاص دی. تقریبا هر ورځ په سوسو وګونو خوراکي مواد مملکت ته داخليږي. د موجوده د افغانستان د ټولو مشرانو څخه جلالت ما جمهور رئیس څخه مننه کوم چې هغه یو خصوصي سکتور لازم هدایت درلودل، خصوصي سکتورم ځانګړي غوښتنې درلودلې چې هم د خصوصي سکتور ځانګړي غوښتنې ومنل شي او هم د جلالت ما جمهور رئیس هدایت پر ځای سول چې نتیجه دغه سول چې په افغانستان کې نن ان شاء الله د خوراکي موادو کمی نشته ولې موږ غواړو چې د افغانستان منطقوي تجارت، همسایوي تجارت او بین المللي تجارت دا باید د ټول مملکتو سره زموږ باید یو شانی او موږ نه غواړو چې د هیڅ مملکت زموږ په مملکت کې ترانزیت کې مشکل پیښ شي او متقابلا نه غواړو چې زموږ ترانزیت ته چې د نورو مملکتو سره روان دي هلته مشکل پیښ شي.
جره مومن صاحب علت څه دی چې راځته موږ پاکستان سره د ترانزیت او تجارت برخه کې په یو ډول سره یو طرفه مشکل لري؟ لوي خو
زموږ تقریبا دغه مشکلات چې و تقریبا د یو کال په جوخه موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل ندی درلودلی. موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل په دایو کې یو کال کې ندی درلودلی. یو کال تقریبا لس پنځه لس ورځې مشکل جوړ شو. دا مشکل دا منطقوي مشکل دی او بین المللي مشکل دی. چون زموږ د پاره هم زموږ د اتباعو صحت ضروري دی او د هر مملکت د پاره د اتباعو ضرورت دی او د یو انسان په صفت د ټوله دنیا د انسانانو صحت باید موږ د فارز ضروري وي چې د انسان د ژوند د خطر سره وي. نو لهدا دا مشکل چې دی دا د کورونا وایرس په واجه باندې جوړ شو چې هلته دی شاید یو کارنټین ځایونه یا شان جوړ کی خو ارزو مو دغه چې باید هم ترانزیت ته باید مشکل نه وي پېښوي په دې خطر چې د انسانانو تګ ورته کوسي دی. ولې ترانزیت ته باید مشکل نه وي پېښوي ولې دا چې چورتي اوس مو ان شاء الله په دنيز دی کې به نن کې به ان شاء الله شاید لار
الهسته. د کورونا وایرس مشکل په ایران کې اوس مهال ډیر زیات دی. له ایران سره زموږ راکړه ورکړه څنګه ده؟
د ایران سره هلته په سرحد کې منظم تدابیر نیول سوي دي او هم په چمن په سیټ کې هم تدابیر نیول سوي دي. هلته تدابیر دي او زموږ موټران روزمره چې موږ راپور اخلو زموږ د بندر څخه ان شاء الله د اسلام قلعه هلته او هلته زموږ دغه ټول دغه چې کارونه دی خاصه منظم ترانزیت روان دي. د یواز نه خوره کې مواد هر نو جنس چې د افغانستان ضرورت دی افغانستان ته داخلي شي.
یو موضوع د نن دلته په افغانستان کې هغه د احتکار د په یو ډول سره خلک د هم اندېخمن کړي دي لکه څنګه چې په شریعت کې دا جواز نه لري په تجارت کې هم د یو کله کله غټ مشکل جوړوي. آیا په دې اړه څه اندېخنه ستاسو تاسو تجارانو سره خبرې کړي چې دا باید ونیسي؟
زه فکر کوم عمده تجارانو تاسو ولې دلته شار په ټولو حقیقي کې ودرېدل او خپل محترمانه راوي او ټول خلکو ته دا ویل چې تاجر هغه څوک دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پر مخ بیایي او نه پریږدي خلک چې احتکار وکړي. دا اوس د افغانستان سوداګر تقریبا د پټول په دی کې چې څنګه وکولای شي چې خپل کومکونه جاري وساتي. په تور د مثال په لومړي سر کې بشیر نوید شرکت را ولاړ سو په ټول شهر کې موټران تقسیم کړي. زمانه نه ځنی کوم د یو لوی نیک او پر ځای اقدام وکړي. په دوهم قدم کې په خیر وهاب شرکت را ولاړ سو او مؤمن شرکت او افتاب اتحاد شرکت دا څلور شرکتونه چې عمده شرکتونه و هم د پروشي درلودل په ټول کابل کې خپل موټر یعنی بازار اوس دونه در کنټرول لاندې دي او هغه مشکلات چې موږ دغه او احتکار چې دی احتکار یو داسې عمل دی چې هغه په تجارت پر مربوط نه دی هغه په جلاب پر مربوط دی. احتکار چې هغه جلابان کی او هیڅ وخت ملي سوداګر داسې کار نه کوي. ملي سوداګر تقریبا د ازموږ هر د غوړو سوداګر چې دی هغه په سوو کنټینرونو وردی نو هغه نه غواړي چې دغه کار وکړي. تقریبا نن په کندهار کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده چون کندهار واردات چې زیاتره د زموږ ډېر ترانزیت چې کندهار ته راتي خوراکي مواد هغه د چمن د لارې څخه راتي.
مومن صاحب یو تشویش یو اندېښنه چې خلکو سره دغه ده چې مبادا په هیواد کې یا په ولایتونو کې یا په ښارونو کې خوراکي مواد کم نسی یا کم نی دغه مشکل سته که نسته؟
خوراکي مواد تاسو بهتره معلومه ده چې ما درته وویل چې زموږ سره ترکمنستان یو منظم پروتوکول د مخې څخه او هغه وعده چې د جلالت ماب جمهور رئیس سره زموږ د افغانستان د نورو چارواکو سره کړې ده. فکر کوم چې موږ هیڅ د خوراکي موادو د کمښت سره نه مواجه کیږو او ان شاء الله د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو. په دې خطر درغو چې بنادر خلاص بي زموږ د افغانستان پر یو بندر متکی نه دي. تاسو ولیدل چې په بازار کې د وړو یو غونې تقریبا په 2800 غونې و او بیرته رااله او بیرته رااله دا غونې تقریبا 1500 ته 1800 ته. نو دا د خصوصي سکتور د افغانستان د اوتاق تر سرمایه‌داري کوي د ټول رهبری دا پلان چې تاغه رهبری هيئت په دې کې مهم رول بولو بوي. په خپل ټول رهبری شهر ته وتله او د شهر ټول خل د شهر خ د شهر ټول تجارانه تشویق کړل منډې ته ولاړل. نو موږ په دې کې ان شاء الله تخته یو خپل کار وکړو او ان شاء الله تاسو به خې به مطمئنه وي کنه ولاړ
لرو پروتو سیم کې لا هم یو اندېښنه چې مبا د دلته به انتقال نشي نو هغه ته مطمئنان سره خلکو ته
زه فکر کوم هر منطقه کې چې د موادو کمبوت وي موږ ته دی وایي ان شاء الله غرب شرق جنوب ټول ځایونه زموږ وطنداران دي او د خصوصي کور وظیفه هم دغه ده. د بازار آزاد یو ځانګړتیا هم دغه ده چې په هر ځای کې هر چاته خدمات باید وسی.
کچېره خدای مکړه د کورونا وایروس مشکل دیږي ډیریږي اطمینان خلکو ته څه دی ډاډم څه دی چې بیا به هم څه مشکل د خوراکي موادو په برخه کې نه راپیخیږي؟
اوس په کافي اندازه هدایت ورکول شوی دی ټولو سوداګرو ته چې په کافي اندازه موږ ذخیره حتی د برای د دولت د پروګرام مطابق او د خصوصي سکتور ته خپل چې از مشتور تجارانه ان شاء الله دغه څو تجارانه چې تاسو سوین دي چې ناس کی تقریبا لسنیم زره کنټینر یوازې د موږ د تورخم د شپټ لرو چې پر لارې روان دي. یعنی دا هغه مال دي چې تقریبا د شپږ میاشتې لپاره یا د یو کال لپاره کولای شي چې ټول تکاپو د ټول افغانستان په ډیر مناسب قیمتي یو شی چې سوداګرو افتخار وکړي. سوداګرو دغه خپل غوړی په خپل سر ورکړه. یعنی نرخ په بازار کې اوموچو تقریبا په 1500 دی په 1500 ورکړه او بل په بازار کې نرخ د وړو وو 1500 غوړی دی په 1530 ورکړه چې دا یو نو اوري و د خلکو ته یو قوی نو قرباني و چې خلکو ته ورکړه او د بازار په کنټرول کې مهم رول ولوبوي.
ډیر مننه جناب مومن صاحب.
شکر خو عزت اوسه.
شگل بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتلے تسمدی تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتلے تسمدی لاکھوں میں قتلے تسمدی کدی خدا بولم تو با میدا کدی خدا بولم تو با میدا کدی خدا بولم تو با میدا زینه قصه تا جا بنیا دم ند لاخم قتل قسم دی لاخم قتل قسم بھلے ون مد گم لاف